ترې ګټه واخلي. په دې هېواد کې کرنه او مالداري چې د درنو زده کوونکو په علمي لار باندې سرته رسول کېږي، او دوی دغه د لبنیاتو او د غوښو محصولات کوم توکي چې دي دا ټول د خپل هېواد څخه و نور هېوادونو ته د محصولاتو په توګه سره لېږدوي، بهرنیو هېوادونو ته یې استوي. همدارنګه که درمونه ګلالي زده کوونکو د اروپا د لویې وچې غوره کرنیزې سیمې چې دي هغه په خپله پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي، چې لومړنۍ سیمې چې دي هغه په خپله مدیترانی سمندرګي شاوخوا سیمې دي چې مدیترانی سمندرګي ته چې نږدې دي، کوم چې یو له لویو سمندرګیو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې موږ او تاسو لوستلي وو چې آسیا، اروپا او افریقا د دغه سمندرګي په شاوخوا کې موقعیت لري. او همدارنګه دویم چې دي لویدیځې اروپایي سیمې دي، درېیم ختیځې اروپایي سیمې دي. د اروپا په جنوب کې درنو زده کوونکو مدیترانی اقلیم د دې سبب سوی دی چې په دې لویه وچې کې غلې، دان، غنم، جوار، همدارنګه رنګ رنګ میوې لکه بادام، لیمو ته یې د کرلو ښه زمینه برابره کړې ده، او دغه کرنیز حاصلات ترې لاسته کېږي. دوی هم په لویدیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې په کرنې ترڅنګ پکې حیوانات هم پکې روزل کېږي، او د دغو په روزنه کې ستر پرمختګ راوستلی دی. او غوره کرنیز محصولات چې دي درنو زده کوونکو په دغو سیمو کې غنم، اوربشې او جوار دي چې له غوره کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. بل هم درنو زده کوونکو په ختیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دغه غوره محصولات غنم، اوربشې، جوار او قطان دی چې د دې ځمکو زیاته برخه یې په روسیه کې پرته ده، او د غرونو لمنې کې یې بیا د حیواناتو روزلو لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، او د حیواناتو په روزلو کې هم ترې ګټه اخیستل کېږي. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو دا چې اروپا لویه وچه یو له اوبهیزو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو اوبه هم د اروپا لپاره د خوراکي توکو د تولید لپاره یو سرچینه شمېرل کېږي، چې د کبانو د ښکار صنعت پکې په ښه پرمختګ کړی دی، او کبانو نیول د اروپا یو مهم بوختیا له جمله څخه شمېرل کېږي، او د کبانو په خوړلو کې، د کبانو په نیولو کې، د یو هېواد څخه بل هېواد په صادرولو کې هم ترې ګټه اخیستل کېږي. ناروې او ایسلینډ هغه هېوادونه دي درنو زده کوونکو په اروپا لویه وچه کې چې په اقتصاد کې د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، یعنې د دې اقتصاد چې دي د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، او په دې برخه کې د نړۍ لومړني مقام لرونکو له جملو څخه شمېرل کېږي، ځکه ناروې او ایسلینډ هېواد کې زیات شمېر کبان نیول کېږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مراو تاسو د اروپا د لویې وچې د دین مذهب او همچنان د اروپا د لویې وچې د اقتصاد په هکله ولوستله. اوس هم راځو د پوښتنو پر لور باندې. په دې برخه کې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو دا پوښتنې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ، او هرې پوښتنې ته به ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی، قدرمنو زده کوونکو، مسلمانان زیاتره د اروپا په کومه برخه کې اوسېږي؟ دویم سوال، اروپا کرنه ولې پرمختللې ده؟ درېیم سوال، اروپا کرنیزې برخې نمونه واخلئ. څلورم سوال، کوم اروپایي هېوادونه په نړۍ کې د کب نیولو په صنعت کې لومړی مقام لري؟ نور نه درنو که درمونه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې ازرېږم، دلا په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات متقبل کی قدرمن ابو العلی سکون کو زای پرشنا و قارت تاسو ټول ته شرف واس مېما. د نه هم ټول کی جغرافیا مضمون پنځم لوست ته هله د چې تاسو ټول قدرمن ابو العلی سکون کی برترو او جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمه بون پتن. تر نو سکون کو تاسو زمرا تاسو د نن ورځې جغرافیا مضمون نه هم ټول کی پنځم لوست ته نو هله د چې تاسو ټول قدرمن سکون کو باید تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر او سړي او نوې لوست ته پرامر کی ولري. قدرمنه خو ژه کوم کوز مرستا سودنه نورزی لوس چری په لمړي فصل کې د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایو په حق لري. لکه څنګه چې په تیر لوست کې مرستا سود د افریقا د لوی وچې سیاسي جغرافي، بشري جغرافي، هم چنان د دې تر څنګ مرستا سود د افریقا د لوی وچې د ټکوم نشاد او ژبه په حق معلومات لاسته راوړل. نن ورځ به مرستا سود په لوست کې د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایو، هم چنان د دې تر څنګ د افریقا د لوی وچې محصولاتي جغرافي، د دې تر څنګ هم مرستا بنا نورس پلوسکی د اوبو للاری اوړل او راوړل، یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو. نو زه ستاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو د پراته او جوړ دقت په هیله یم. هیله د چې د لوستر پای پر تاسو قدرمن زده کوونکو را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. کوژو کولای شئ کوم کو اوس هم د خپل نوی لوس پر لور باندې راګرځو لکه څنګه چې مې مخکې مې یادونه وکړه نن ورځ په لوس کې مې راو تاسو لومړی د افریقا د لوی وچې د قانون او سره یو حق نه معلومات لاسته راوړم لکه څنګه چې مې راو تاسو ټول پوهیږو افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې له زیات شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده وروسته له زیاته وخت څخه افریقا لوی وچې په دې لټه کې ده تر څو دوی د خپل لوی وچې اقتصاد کې پراختیا راوړي او بیلابیل لارې د دې لپاره سنجولې دي چې ورو ورو د مثبت پر لور باندې تللې ده نو موږ ویلی شو چې افریقا لویه وچه د طبیعي منابعو له نظره څخه یا هم د طبیعي سرچینو له پلوه څخه خورا له شتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې تر اوسه پورې د دې د طبیعي قانون او صنایعو څخه په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې افریقا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي درنو زده کوونکو کوم چې په شمالي افریقا کې زیات نفت ګاز لري او په سویلي یا هم جنوبي افریقا کې بیا الماس لري چې د افریقا د لویو عایداتو څخه چې لومړنی عایدات یې هغه په خپله الماس چې ډېر کلک او طبیعي منرال دی دغه منرال په نړۍ کې یو له قیمتي شانو له جملو څخه شمېرل کیږي یا هم د قیمتي قانون له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا په افریقا لویه وچه کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې خصوصا په سویلي افریقا کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې دغه منرالونه په تور زیړ رنګ هم چې نه د دې تر څنګ ابي او شین رنګ رنګونو سره موندل کیږي خوش زده کوونکو نوموړي منرال چې له تیجو یا هم سیکل څخه وروسته د بریالیتت د توجور شوي الماس په نوم سره یادیږي او هم چنان درنو زده کوونکو د دې تر څنګ افریقا لویه وچه کې چې دویم قانی منابع ده یا هم قرني صنایع ده هغه په خپل سره زر دي چې سره زر د سویلي افریقا یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي یعنې نه یوازې دا چې په سویلي افریقا کې الماس پیدا کیږي بلکې د الماسو تر څنګ د سرو زرو صنایع هم په سویلي افریقا کې موجود دي کوم چې د افریقا لوی وچې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي همدارنګه په دغه لوی وچې کې یا هم په همدغه برخه کې په سویلي افریقا کې د ډبرو سکاره مګنیزیم همچنان د دې تر څنګ یورنیتیوم زیرمې هم موجود دي چې دا زیرمې د زمبابوی هیوادونو د میسو ډېرې ښې زیرمې لري او همچنان د دې تر څنګ د اوسپنې کان په لایبریا او سویلي افریقا کې موجود دي یعنی دغه د میسو او دغه کوم دغه چې دي همچنان د دې تر څنګ د ډبرو سکاره چې دي مګنیزیم چې دي یورانیوم چې دي دغه زیرمې چې دي د خپل د زیره او زیمبابوی هیوادونو کې پیدا کیږي د میسو ډېرې ښې زیرمې چې به دي هغه خپل د اوسپنې قانون نه زیرمې دي او همچنان د دې تر څنګ لایبریا سویلي افریقا کې دغه زیرمې موجود دي په عمومي توګه سره موږ او تاسو داس ویلې سو درنو د کونکو چې افریقا لویه وچه د نړۍ په سلو کې اتیا الماس سلویش ته سره زر شل پیسه د سپین زر دیش پیسه د پخپل میس او سپرلس یک کلئی تولیدات دی چه هم درنگ کول شما را تاسو د ترسنال مهمی سیمی نمی وقلو چه پا هاگه که سناتی کارخانی چه دلوی شارون و زی پرزی سیوی دی او زیاد شمیر وګړي پکښ کې استوګنی زمينه برابر شوی دا او غوښ خپل ورزنی زی ارتیاو پرکوي چې د افریقا منځنی برخه ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات قانون لري چې په هغه سیمې کې چې صحرایي دي ګڼ ځنګلونه په موجود دي په هغه سیمو کې زیات قانون او کاني منابع پکښ کې موندل کیږي نو درنو ځکه کوم کوهره د چې تر دې دم پر تاسو د افریقا د لوی وچې د قانون او منابعو په حق معلومات لاسته راوړی ووسی اوس هم د لوستراتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د محصولاتي جغرافي اړوند بحث وکړو افریقا لوی وچې محصولاتي جغرافیه په افریقا کې محصولات لرغونی مهینه لري یا هم لرغونی تاریخچه لري چې په مختلفو ډولونو سره تر سره کیږي دغه محصولات چې په افریقا لوی وچې کې اوسې تری وی اندازې پورې او ماسره توګه سره پرمختیا کړي د مخکې له دې څخه په دې کې هیڅ ډول پرمختګ هم پیشرفت نه وو په دې لوی وچه کې د استګونو ګڼ ځنګلونه صحرایي توند بادونه او همچنان صحرا غانی پکشي موجود دي چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې افریقا له یو چا پرمختګ ونکړي. په مخکې چې وه دغه د توکو وړل او راوړل چې به و په مختلفو لارو چارو سره به سرته رسول کېدل او دغه وړل او راوړل چې وه ډېر سخت و. خو د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هاري مورټن سټلی په وسیله سره ترسره شوی دی چې په 3 کلونو کې دغه بشپړ سو او په دغو زیاترو برخو کې بیا درنو زده کوونکو محصولات د محصولاتو وړل او راوړل په ابتدایي توګه او معمولا د او اوشانو په واسطه سره به سرته رسول کېدله او همچنان د دې تر څنګ د خرو په واسطه سره به دغه اوړل او راوړل تر سره کېدله. دغه لارې دغه کومې لارې چارې چې وې د ډېرې زیاتې سختې او پیچلې لارې چارې وې. انسانانو ته سمې زمینې نه وې برابرې لکه اوس چې زمینې برابرې دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه هم په دغه وخت کې په افریقا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په لومړۍ کې پیل شول چې دغه لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر په قرار شکل سره پر مخ باندې ولاړل. ځکه په هغه کې لومړنۍ نړیواله جګړه منځته راغله نو دغه افریقا له یو څه سختو سیاسي ستونزو نه ننګونو سره هم مخامخ و. همچنان اقتصادي هم نو سم د اقلیم له پلوه سره هم نو سم د نفوسو شمیر هم پکې کم و. همچنان د نسب کار خپل ورځنۍ اړتیاوې پرکړي نو په دغه وخت کې د اوسپنو د کرښو جوړولو یا هم د اورګاډي د پاره کومې کرښې چې وې دغه د شلمې پیړۍ د لومړۍ څخه په ځانګړي ډول د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر ورو پر مخ باندې تللې. په قرار شکل سره مخې تللې نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره سړکونو څخه کار اخیستل کېدلی چې په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتره ته رسېدلې او ډېره اوږده کرښه چې د 8000 کیلومتره په اوږدوالي د کهرال لکه تان سره په جنوبي افریقا کې نشته وي او اوسپنې کرښه د افریقا په نورو هیوادونو لکه مرکش، الجزیر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. نو موږ ویلی شو چې دغه لویه وچه کې مخکې چې وه په عصري بڼه سره تګ او راتګ نه کېده خو وروسته د هغه څخه لارې برابرې شولې چې ورو ورو افریقا لویه وچه پرمختګ کوي. سړکونه یې جوړ کړه، د سړکونو تر څنګ د اوسپنې کرښې هم جوړې شولې چې په هغه کې وړل او راوړل سرته رسول کېده. نو درنو زده کوونکو په دې وکی چې تاسو ټول پوسی او اوسېږئ او سم معلومات لاسته راوړئ اوسېږئ چې افریقا له یوه چې کې محصولاتي جغرافیا څه ډول یو جغرافیا ده. اوس هم راځو د راتلونکي برخې ته د لوست چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل زده کړو. یعنې د یوه ځای څخه د شانو واردول و بل ځای ته صادرول، یعنې صادرات او واردات به د اوبو له لارې څخه څنګه سرته رسول کېدم. خو ژو قدر منو زده کوونکو افریقا له یوه چې که څه هم زیات شمېر سیندونه او سمندرګي په خپل ځای کې نه لري خو بیا هم افریقا له یوه چې ځینې سیندونه او سمندرګي لري چې هغو کې د سامان آلاتو یا هم د صادراتو او وارداتو د پوړلو او راوړلو کې ترې استفاده کېږي یا هم په حمل او نقل کې استفاده کېږي. نو موږ ویلی شو چې افریقا د سیندونو او سمندرونو له لارې وړل او راوړل د اهمیت وړ دي او د اوبو مهمې لارې چې په افریقا له یوه چې کې دي یعنی طبیعي او مصنوعي چې په افریقا کې د دوو سمندرګیو یا هم سمندرونو ترمنځ لارې جوړې وي په مختلفو برخو سره ویشل شوی دی چې د هغو له جملو څخه یو په خپله سویس کانال دی چې د مدیترانې سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ چې د جوړش کار یې په 1850 میلادي کال کې پیل او په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. یعنی دغه یوازنی هغه لاره ده د سویس کانال لاره ده کوم چې پر دې باندې په 1850 میلادي کال کې کار ور باندې پیل شو او وروسته د هغه څخه په 1890 میلادي کال کې د دې کار بشپړ شو او په بشپړه توګه سره پای ته ورسېدي. په دغو لارو کې درنو زده کوونکو دغه لارې چې دي په خپله د بابل المندب امنا د سره سمندرګي او د ادان خلیج ترمنځ د منزبیک کانال او د مدغاسکر او پلویدیس کې د هند سمندر د دویو او خاصه ترمنځ یوازې چې دی وزنی سویس کانال چې دی هغه مصنوعي دی خو نور ټول لاري چې دی هغه طبيعي دی یعنی د الله تعالی په خلقت سره پیدا شوی دی. د افریقا په لوی وجه کې درنو ځکونکو د خندونو او سنزو سره په زیاته کچه سره مخامخ شوی دی. د ځمکې جوړښت د نابرابرتیا دی یعنی د ځمکې د کوم جوړښت کوم موقعیت چې دا لري په سم موقعیت کې دا ځای پر ځای نه ده. نو په دې کې ژوند کول سخت دي او هم چنان د دې تر څنګ بیا هم د دې اقلیم چې دی سم نه دی تود اقلیم لري سندونه او سمندرګي هم په دومره زیاته کچه سره نسته په شکل په نورو کې چې دی پلو ورځنی زیارتایو نسته پر کول نه ځکه زیات شمېر کسان هم زیات شمېر وګړي په دې لوی وچ کې ژوند کې خو اوس وخت کې لږ څه مثبت تغیرات پکې راغلي دي په دې لوی وچ کې نو موږ ویلی شو چې د دې لوی وچ ډیر مهم سمندري لاره چې د پخپل د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري چې تقریبا د 1500 کیلومتر په اوږدوالي د کټ اخیستنې وړ ده یعنی 1500 کیلومتر په اوږدوالي موږ تاسو د دغې لارې څخه چې د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري موږ تاسو په ښه توګه سره اترې استفاده کولی شو د اوبو د راټولېدونکو حوزه په استوایي سیمو کې پرته ده چې ټول کال ډېرې اوبه لري او زیات بارانونه په دې ساحه کې وي او د نیل سیند بیا د اسمان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ دي چې دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي نیل سیند د لپاره ډېر ارزښتمن تمام شوی دی له دې سیند څخه د مصر او د سودان دواړو هیوادونو د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کیږي همدارنګه د نایجر سنگال او زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې چې د اووې ډېرې وي بیړۍ چلول کیږي چې دا یو له سترو اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې حمل او نقل ورباندې سرته رسول کیږي نو درنو زده کوونکو خو اختیاري کې تاسو پوسی او اوسېږي او یو څه معلومات لاسته راوړي اوسېږي چې افریقا له یو څه څنګه نصرنګ یو لوی وچ ده پاپریکا لوی وچ کی قانون او صنایع سډول دی پاپریکا لوی وچ کی محصولاتي جغرافیه څنګه ده هم چینان پاپریکا لوی وچ کی د وبول لاري وړل او راوړل سډول سرته رسول کیږي نور نو درنو کډر مون زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول کډر مون زده کوونکو به خپل کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي تاسو ولونو په کتابچې کې نوٹ کوی او هر سوال ته په مطابق جواب ورکوي سوالونه تکراروم لمړنۍ سوال د افریقا د اقتصادی جغرافیا تشریک یعنی د افریقا د لوی وچې اقتصادی جغرافیا په تشریک وي دویم سوال د افریقا د قانون او صنایعو په حق له خپل معلومات ولیکي خدای دې تاسو ټول کډر مون زده کوونکو سوالونه له خپل ځانو سره نوٹ کړی او سیږي او ځوابونه و په خپل کتابچو کې ورته ولیکي نور نه درنو کډر مون زده کوونکو زما راسته د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې راسیږي را دې یو سمو اخیستې او سیږي او په یو سمو باندې پوسی او سیږي تر بل داسې درس پرې چې زستا سپدرانه حضور کې حاضرینه تلا په ما شو وخت پرې
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای احترامات مقبول کی قدر منو کول ری سکون کو زای برښنا هم خاري وزر به هم تاسو ټول ته شرح خلاص ما یم درسم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوستا هله د چ تاسو ټول قدر منو کول ری سکون کی برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت چم بم پتنوي درنو سکون کو داسې مرسته سودنن رزي لوست پنځم لوست نه هله د چ د تیر رزي لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره د خپل ځانون سره تکرار کړو او سړي او یو څه ومتري ذکر وو سړي خو دنن رزي د لوست په پیل پښې بو کی د تل پسیر تاسو ټول قدر من ځکه کې باید خپل ځنا سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سره نوٹ کړئ تر نو قدر من ځکه کو زمرا تاسو د نن ورځې د پنځم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی د افغانستان جیولوژیکي حالت پیژندنه دویم د ځمکې بڼې او جوړښت دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټول قدر من او ګلالي ځکه کو د پراته چو د کټ په هله یما هله د چې د لوستر پای پر تاسو ټول درنه ځکون کې را سره ملتیا وکړي او یو څه تکړه ولریز د کون کو البته د یادونې ور دی وی زموږ تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې لپاره د سروشتي میسپې نه پیل کیږي بیا تر د پنځو سم میسپې پرې خو جو ولریز د کون کو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې د چې زموږ تاسو د نن ورځې د لوست لمړنۍ موضوع د افغانستان د جیولوژیکي حالت په اړه باندې موږ او تاسو به د افغانستان د جیولوژیکي په حالت په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو کله موږ د کون کو جیولوژیکي حالت په خپل د ځمکې هغه جوړښت ویل کیږي کوم چې په ځمکې کې کوم بدلونونه یا هم تغیرات رامنځته شوي وي موږ ویلی شو چې د جیولوژي په بیلابیلو دورو کې د ځمکې پر مخ باندې ډیر بدلونونه راغلي راغلي دي، یعنی دغه د جیولوجي کوم جوړش چي دي، دغه بدلونونه چي دي د زمکه په هر برخه کې مختلف ډول بدلونونه راغلي دي، چې هم دغه بدلونونه د زمکه د نننني ظاهري جوړش لامل ګرځېدلې دي، او د دغه جوړش له امله څخه زیات شمیر لوړي ژوري په ځمکه پر مخ باندې رامنځته شوي دي، چې د غرونو لوړې لړۍ، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژوي، درې، جلګې، دشتې او نور بېلابېل سیمې په دغه کې د جیولوجیکي بېلابېلو دورو د بدلونونو څخه رامنځته شوي دي، یا هم د دوی څخه منشا اخیستې ده، چې د یو هېواد د یوې سیمې بېلابېلو ساحو چې د ځمکې د جوړښت د طبقاتو بنسټ یې جوړ کړی دی. موږ ویلی سو چې دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په نننۍ توپوګرافي کې لوړ غرونه لري، لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاند سیندونه، لوړې سطحې، غونډې، دښتې او صحراګانې پکې موجودې دي، چې دا ټوله دغه لوړې ژورې غرونه، ګړندې او سپاند سیندونه، دا ټوله موږ او تاسو ته د مکی د جیولوجیکی حالتونو له لحاظ څخه موږ او تاسو یو معلومات لاسته راوړلی سو، او پیژندلی سو چې دغه ټوله طبقه د الارضایی او پراخو فعالیتونو له امله څخه د پری کامبیر له دورو څخه پیل شوي دي او تر اوسه پورې دوام لري. نو موږ ویلی سو قدر منو زده کوونکو چې دغه کوم درې چې دي د مهمو جیولوجیکي حالتونو څخه برخمنې دي، او دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ستر ارزښت لري. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې یو زیات شمېر دښتې، ماتې سیمې او ماتونکي او شګلن ځایونه پکې موجود دي، چې په کوانترا کې اصري ډول سره دوه ډوله رسوب چې عملي باد و لیدل کېدله. نو په دغه رسوباتو کې زیاتره د هېواد په واورو او سرایي سیمو کې موږ او تاسو لیدلی سو چې دغه جوړښتونه بیا په عمومي توګه سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په سویل لویدیځ یا هم په جنوبي برخو کې لیدل سوي دي، چې هغو برخو له جملو څخه د نیمروز په دښتو کې مارچا ده، نوزاد دی، ګردیزه ده، او همچنا نورې سیمې لکه پران، نیمروز، هلمند او کندهار او زابل کې تر سترګو سوي دي، چې دغه ساحو کې ډېرې زیاتې شګلنې سیمې او جیولوجیکي حالتونه رامنځته سوي دي. نو موږ او تاسو یو ځل بیا هم یادونه کوم چې زموږ او تاسو ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې غرنی هېواد دی، او دی په خپل ځان کې دغه کوم تکتونیکي حرکتونه چې رامنځته سوي دي، کوم ډول جیولوجیکي فعالیتونه چې رامنځته سوي دي. نو موږ ویلی سو چې زموږ ګران هېواد افغانستان تقریبا 5000 کلن تاریخ لري، چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري، او یو ډول غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوجیکي حرکتونو په هکله د حالت په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د ځمکو بڼه او جوړښت په هکله معلومات ولولو. د ځمکو بڼې او جوړښت چې دی څه ته ویل کېږي، او له دې څخه زموږ او ستاسو مطلب سره، یعنې زموږ ګران هېواد افغانستان د ځمکو بڼه څه ډول ده او جوړښت یې په کوم ترتیب سره دی. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو زموږ ګران هېواد افغانستان د ځمکې ډېرې برخې چې دي لوړو او ژورو ګنزو او تکتونیکي درزونو په بڼه سره جوړ شوي دي، چې د زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګند دي او معلومېږي چې افغانستان یو غرنی هېواد دی. او په دې معنا چې افغانستان د ځمکې ډېرې لوړې، ډېر لږ لوړې د سمندر له کچې څخه د هم آف سویل ویدیسته د 250 متر دی، خو ډیر لوړ سوکه چې بیا دی د هغه په خپل د هندوکش سوکه دی چې تر نوشاخ بلل کیږي، او د نوشاخ نوم ورکول سو دی، او لوړوالی یې په سمندر کې د سمندر لمخې څخه 1415 متر تر رسیږي، چې په پښتونستان کې تر اجمیر پورې لوړ سوکه یې بیا د 1250 متر لوړوالی لري، چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمنو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو موږ ویل سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان مختلف اقلیمي سیمې لري او همچنان مختلف د زمکو بنسټ او جوړښت لري. د دغه بنسټ او جوړښت له لحاظ څخه زموږ ګران هیواد افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې پر درو حوزو باندې ویشل شوی دی چې دغه لږ ارتفاع لرونکي سیمې چې دی په خپل لومړنۍ حوزه د امو حوزې په نامه یادیږي، دویم حوزه د هلمند حوزې په نامه یادیږي، او دریم حوزه د ننګرهار حوزې په نامه سره یادیږي. چې لومړی به موږ او تاسو د امو د حوزې په حقله معلومات بلبلو چې د امو حوزه څه ډول حوزه ده او کوم ډول استفاده ترې سوې ده او کوم ډول جوړښت لري. ویلی سو چې امو حوزه لژوړه حوزه له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د افغانستان په شمال کې د فاریاب د کیسیار له سند له لویدیځ څخه 250 مترو په لوړوالي باندې پیل کېږي او د تخار ولایت د درکات او یونیک کلا تر سیمو پورې چې 425 متره لوړوالی لري رسیږي، او دا یو له مهمو اقتصاد لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په زیات او پریمانه کچه څخه په مختلفو ځایونو کې ترې استفاده کېږي. دغه ساحه چې د درنو زده کوونکو د امو سیند له سندو څخه د کوچکي سیند تر کوزه غاړو پورې رسیږي چې د کندوز د سیند د غاړو تر اشکاشم تر تشکرغان تر حوزې پورې د بلحام له کوزي حوزې څخه تر مزار شریفي تر جنوبي پورې رسیدلې دي چې د شبرغان تر حوزې تر دولت آباد او اندوخي پورې اوږدوالی لري، او یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په افغانستان کې لومړنۍ درجه کې چې راځي هغه په خپله د امو حوزه راځي. دویم چې دی درنو زده کوونکو د هلمند حوزه ارتفاع لرونکي ساحې دي چې دغه ارتفاع لرونکي ساحې هم د افغانستان په لویدیځه برخه کې موقعیت لري، البته په ختیځ برخه څخه مطلب نه دی. دلته مطلب زموږ استاسو د افغانستان د لویدیځ ساحې څخه دی چې دغه د هلمند حوزه د هلمند د سیند د کوز حوزې څخه تر حشرود، پرارود، اندرسکن او د دې ترڅنګ په عمومي توګه سره د ګودیر زرا در دشتې پورې د جهاندم او امیران دشتې چې دا ټوله د چهانسور، زرنج، کنګ، د دې ترڅنګ د صابر او قوزک، د همون او د هغې شاوخوا ټول سیمې په دې درې کې شاملې دي چې موږ او تاسو ویلی سو دا یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستره او پراخه ساحه یې د افغانستان د نیولې ده. د دې ترڅنګ قدرمن او لري زده کوونکو بل هم د ننګرهار حوزه ده چې ننګرهار حوزه هم یو له لوړ ارتفاع لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی لږ ارتفاع لري خو په زیاته کچه سره ارتفاع یې د هلمند حوزې او امو حوزې په اندازه سره زیاته نه ده، خو لږ ارتفاع لرونکي حوزه ده چې د کابل د سیند تر غاړې پورې له جلال آباد څخه نیولې تر لالپوري پورې لږه ساحه نیولې ده، او دغه ساحه چې ده د کوانتری درې تر شګلونو تیجو پوری او د نورو درو لبیلا بیلو تیجو څخه جوړ شوی ده. نو په همدې سبب سره لندبل لرونکو زمکه د استوا لاندې اقلیم په لرلو سره په دغه ساحه کې مدیترنایي ونو بوټو پیداوارو پرمختیا کړې ده، ځکه په دې سیمه کې چې دي نو اوبو کچه زیاته ده. نو موږ ویل شو چې دغه سیمه چې دي همچنان یو حاصلخیزې سیمې دي چې محصولات په زیاته کچه ترې لاسته وړل کېږي، او دا په افغانستان د جوړښت کې په افغانستان کې د ځمکو په جوړښت کې یو له مهمو ځمکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري، د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو قدرمنو غوړي زده کوونکو کچېرې موږ تاسو د نن ورځې د لوست په اړوند د لاند او خلاص بحث وکړو، موږ ویلی شو چې زموږ ګران هیواد افغانستان کې جیولوجیکی حالات چې دی هغه په خپل په بلا بلو دورو کې رامنځته سوی دی چې دغه جیولوجیکی حالات د دې لامل ګرځېدلې دي تر څو د ځمکې نننۍ ورځې ظاهري بڼه رامنځته کړي. نو د غرونو لوړې لړۍ، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژورې درې جلګې، دشتې او نور بلا بلې کومې سیمې چې دي د جیولوجیکی بلا بلو دورو د بدلونونو کوم بدلونونه چې رامنځته سوي دي، نو دغو په مقابل کې رامنځته سوي دي او یا هم زیږیدنې پیل شوې ده چې د یو هیواد د یوې سیمې بېلابېلې ساحو د ځمکې د جوړښت مطالعاتو بنسټ یې موږ تاسو ته برکړی دی. موږ تاسو کولی شو چې د یو هیواد مختلفې ساحو په باره کې معلومات لاسته راوړو او اړوند یې وپوهیږو. چې د دې تر څنګ زموږ د هیواد افغانستان نننۍ توپوګرافي جوړښت موږ تاسو ولوستی شي. په توپوګرافي جوړښت کې لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاندې سندونه شامل و، لوړې سطحې، غونډې او دشتې او سراګانې پکې شامل وې چې دا ټوله طبقات یې د الارزاري د پراخو فعالیتونو له امله څخه د پرین کمبر له دورو څخه پیل او تر اوسه پورې دوام درلودل. او هم چې نن موږ تاسو په دې ونې وپوهېدلو چې څه ډول یو جوړښت یې درلود. د دې تر څنګ موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکو د بڼو جوړښت ولوستی چې په هغه کې مو درې لوی حوزې وپېژندلې چې لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادېدله، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادېدله، او دریمه حوزه یې په خپل د ننګرهار حوزې په نامه سره یادېدل چې هر یو خپل ځانته جلا جوړښت درلودي او جلا اقتصادي ارزښت یې درلودي. نو قدرمن زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه شوي اوسېږي او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي اوسېږي او په راتلونکي وختونو کې وکولی شئ د خپل هیواد په باره کې معلومات خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې څلور دانې سوالونه چمتو کړي دي چې د هر سوال به تاسو د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هر سوال ته مطابق ثواب پیدا کوي. نو راځم قدرمن زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د ځمکې بڼه او جوړښت.